دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوینند پنځ شنبه زیارت ورځ او د 2020 کال د اگست 19 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر تازه سرګندونی د طالبان لخوا له کابل نیول ورسته د پاکستان رول او هلته غبرګونونو په اړه پر راپورونو سربیره د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام سندري جادوګری اوریدل مهیروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه تورسل. لمړی د مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه مجبور کړل سو چې هیواد پریږدي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي او د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستانه د امریکا عسکرو د وتلو له پریکړې سره سم هلته ګډوډي حتمي سوې وه. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه رسته سوچ هیواد پریږدي. نوموړي پر ناوخت له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبر سوي ویډیو پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې د هیواد د یو شمېر پخوانیو مشرانو په څیر له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سي. غنی د اګست پر 15 له هغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبان د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی او د کابل په ور کې ولاړ ول. خو ولسمشر غنی پر نوویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي ول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان له لاسه ورکړی و. نوموړي زیاته کړه چې د ده د وژلو توطیه جوړه سوې وه خو د هغه په وینا له هیواد د په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول سوه. ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ویې ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم دا پروسه باید بریالی شي.
اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلع حساسه ګرځولي او هلته یې پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمی جلوسونه د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د صوبې حکومت لخوا په خبر سوي بیان کې ویل شوي چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیري امنیت ټینګوي. بلخوا د پېښور د کمشنر دفتر هم ویلي هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوک کې یوه مرکزي پوسټ هم جوړه کړې ده. بیان زیاتوي د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړې چې ماسکونه به کاروي او له یو بله به واټن ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمي سوې وه چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواده د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړي مرکه کې ABC ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی سوای. نوموړي دا خبره په دا وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډي په اړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته لویدیځ هیوادونه تهدید کوي چې زرګونه سفارتکاران، ولسی وګړي او په شرایطو برابر افغانان له دې هیواده وباسي. بایدن ویلي چې طالبان له افغانستانه د امریکایانو او نورو ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو په رایستلو کې له لږ زیات مشکل سره مخامخ ده چې له نړیوالو ماموریتونو سره یې مرسته کړې یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي. او روسي خبر دا چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي چې د کابل هوایي ډګر د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 28 ډیر الوتنې سوي دي. خلوصي کار پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې سفارتکاران او یو شمېر افغانان استل سوي دي. د خلوصي کار په وینا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر نظم ترک ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره په ګډه تنظیموي. په عین حال کې په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چاري اسانه سي. د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربي وایي د ډګر پر لور تلونکو لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې باعث سوي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. سپین ماڼۍ د اګست پر 18 ویلي و چې طالبانو له دوی سره موافقه کړې ده چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستانه ووزي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غلا مشال رادیو څخوري خبرونه مو اوریدل او اوس راځو د راپورونو پر لور. د افغان ولسمشر له متحده عرب امارات څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پریښودو ته اړ ایستل سوی خو د نوموړي په وینا بیرته به کابل ته د بیا ستنیدو لپاره په مشورو بوخت دي. محمد اشرف غنی پر نو وخت پر خپل فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړې دي. هغه په عین حال کې وویل چې د سولې د هغو مذاکراتو ملاتړ کوي چې د پوینا حکومت پیل کړي او اوس یې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مسالې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر مخ وړي. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستان ووت او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیښتې او جلاوطني قصد نه لرم. اوس په اماراتو کې هم څو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو بوخت یم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا ملا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزی صاحب پر مخ وړي، حمایت کوم. دا پروسه
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سېشنبه په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسداباد او جنوب نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبه په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري یا اوسم د افغانستان په اړه د یو بلی موضوع پر لور ساسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې طالبانو د پنشیر پرته د دغه هیواد ډیری ولایتونه نیولې دي. دا مهال په کابل کې د طالبانو لور پړی چارواکي د هیواد له سیاسي مشرانو سره د راتلونکو حکومتي جوړښت په باب سلام مشورې کوي. د نوي حکومتي بڼې لوی هدف دا دی چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. د طالبانو لومړی رژیم چې له 1994 څخه تر 2001 کال پورې په واک کې پاتې شوی و، د ګوتو شمیر درو هیوادونو پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات منلي، خو د ځل اسلام آباد په یوه سر د طالبانو واکمنۍ منلو ته تیار نه دي. په دې اړه نور حال ګلای ازرا کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د دې روسو نړیوال هیوادونو برګونو مخې ترال د پاکستان په سنټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سنټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشاله لته ویل چې پاکستان د 1990 لسیزي هیواد نه دی، بلکې اوس په کې ډیر بدلون راغلی دی. دته په خبره فوزی او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو کال کی پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمولو پر وخت حالات بدل ول. موږ د ټولو حالاتو جاج اخلو. موږ باید سیمیزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل سي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټه حکومت دی چې په دې ډلې قبضه نه وي، ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر په کلار کلار کار کوو.
تو اس وقت اس لیے ہمارے سب سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم افغان طالبان سے بھی بات کر رہے ہیں.
سینیٹر مشاہد حسین پر خبرہ پاکستان ل افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي، ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلې او هغه افغانانو ته ویزی ورکوي چې له هوا د وتل غواړي. نو موري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کے مرتضی سولنگی وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي په نور لسوا شپږ نویم کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجی مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې سټراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورن لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا
په افغانستان کې له 1999 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلی چې طالبانو دوی ته مطلوب تر هغه نه حواله کول خو د دې باوجود د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپل تیروتنې تسلیم کړي
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان لتیرو شلو کلونو رئیس د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولی او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی همدارس د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اگست پر 13 مشال لوتوی چې پاکستان لپاره باوري کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغه تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه تمې نه لري زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي
میرے خیال میں اگلے چھ مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے
عائشہ صدیقہ زیادہ تکڑا پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند اگست پر 13 مشال لوتوی د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کن او ضعیف دی
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایس او قابض شو اول ته حکومت جوړی او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ به دا دولت تسلیمو د پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکې ته ګوري چې آیا دی بس کوي پاکستان ته خو پکار چې تو نمخ کې ویډیو چې موږ به تسلیم کوو دا لکه چې دې ته قتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخ کې زمونږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه دې ریسپانس په دې باندې به طالبان خامخا وایي کوونه وایي خو خپه شوی به خامخا وي
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ له لارې په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له حق هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی روستو خپل فیصله واپس واخیسته پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د اپلیکیشن لاري موریدلای سي دا اپ تاسو ل اپل پلی ستور یا ګوګل ستور څخه ډاونلوډولای سي په پاکستان کې مرکزی او ټولنیز رسنیو کې ځینې عام وګړو او سیاستوالو د طالبان لخوا د کابل پر نیولو خوشحالي څرګند کړې دي د دې هیواد د مذهبي ګوندونو یو شمیر مشرانو د طالبانو پر بریا خوشحالي څرګند کړې او غوښته مبارکي ویلې ده ځینې مذهبي مشران بیا ویلي چې طالبان له پاکستان سره دوستانه اړیکې لري دا چې پاکستان کې ولې دا ډول فکر رامنځته شوی په تیر وختونو کې د دې څاغې سوی اوس څاغې لرلای شي په دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی
سمګس سي چې کله نه طالبانو کابل نیولې او د افغانستان منتخب جمهوریت ولسمشر هیواد پرې خو دې نو په پاکستان کې ډېرې خلک په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د دې ګام لاړ کوي. په 14 اگست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. البته نوموړي نور وضاحت ورنکړ. له دې مخکې چې کله طالبانو د افغانستان سیمو لاندې کول اهم پیل کړل نو په پېښور او کوټه کې یې په ملاتړ لاریونونه شوي وو. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه فجر رحیم مروت وایي دغه رویه د سغدریزه سوچ عکاسي کوي. دغه په خبره سغدریزي چې ترهګرۍ ته لار جوړوي بنیاد یې د پاکستان د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په واکمنۍ کې ایښودل شوی و چې هدف یې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ضد جګړې لپاره ځوانان تیارول و. خو د په خبره دغه پالیسي بیا په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا لپاره هم وکارول شوه خو پاکستان وایي چې دغه پالیسي یې بدله کړې. مروت په 13 اگست مشال ډیو ته ویل چې د سغدریزي او ترګري لوجې یوازې پاکستان غاړې ته په پښتون میشتو سیمو کې څه باندې او یا زره خلکو ژوند له لاسه ورکړ. زرګونه کورونه، تعلیمي ادارې او دوکانونه وړنګېدل او په لکونو خلک کډوال شول. نوموړی وایي که اوس په افغانستان کې بیا جمهوري حکومت له منځه ځي او خلک د ټوپک په زور واک کې راځي نو له دې سره به په پاکستان کې سغدریزي او ترګري نوره هم زیاته شي او جمهوري اقدارو ته به زیان ورسیږي.
دنیا کې سړی هر سړی سیالي کوي که ګاونډي کې د ډیموکراسي راشي بیا بل سړی وایي چې راوهو دا خو د ډیموکراسي ښه شی دی او که یو سړی په ټوپک باندې راشي را سره هغه بل پښتون نه موږ خو سیالي ډېره کوو.
په اسلام آباد کې لیکوال امیر رانا چې په سغدریزي او ترګري یې ډېرې لیکنې د پاکستان په ډان وسپڼه کې هم خپرې شوې وایي که څه هم په پاکستان کې ترګري خلکو ته سخت جاني او مالي تاوانونه رسولي خو بیا هم ځینې په افغانستان کې د طالبانو په جنګي لاسته راوړنو خوشاله دي. د په خبره دا ځکه چې دغه خلکو ته د خپلې سغدریزۍ له کبله د رسېدلي تاوان له سره احساس نه کېږي. امیر رانا وایي د طالبان لخوا د افغانستان نیولو څخه په پاکستان کې سغدریزه او وسله والې ډلې اثر اخلي او همداراز څو ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان مشر هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو چې هدف یې د پاکستان قبایلي ضلع خپلواکه کول دي. امیر رانا په 13 اگست مشال ډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت په پاکستان کې د ځینو خلکو خوشحالۍ او چارواکو بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. نوموړی وایي له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي او اوس چې د افغانستان په جوړجاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي او دا د دا قسمه رویو نتیجې وي. بل خو په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام په ورته خبرو کې له ځینو سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستانیان د افغانستان په اوسني وضعیت ځکه خوشاله دي چې هلته جنگ ودرېده او افغانستان خانه جنگی ته لتلو څخه بچ شو. نوموړي په 13 اگست مشال ډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو به په پاکستان یو څه اثر وي خو ډېر نه ځکه چې پاکستانیان جمهوریت خوښي دي.
فطري اثرات په پاکستان باندې هم وي خو دومره به نه وي چې د پاکستان ولس چې دی هغه د جمهوري لارې پرېږدي او د ټوپک په ذریعه باندې د بدلون خبرې دي. الحمدلله د پاکستان خلک د جمهوریت سره او د موټ استعمال سره ډېر زیات علاقه لري. دلته داسې نه ده چې د اکثریت خلک به په زور باندې د حکومت د بدلون هڅه وکړي.
په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو او د اگست پر 10 د طالبانو ویاندو ذبیح الله مجاهد په خپله لومړۍ خبري غونډه کې ویل چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري د اگست پر 10 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په دې لړ کې له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دي او له هغوی سره به په ګډه د طالبانو د واکمنۍ تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زو د خیبر پښتونخوا پاړه د راپورن پر لور پېښور هایکورت مرکزی او صوبایي حکومتونو جواب غوښتي چې د قبایلی زلو د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ژمنه تر اوسه ول نه ده پوره کړې. عدالت دا پښتنه د یو سیاسي ګوند لخوا هایکورت د درخواست جمع کولو وروسته کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلی زلو ته د خپلې برخې مالی پانګې ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور هایکورت یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانه له وفاقي سیکرټر جواب غوښته دي چې تر اوسه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلی زلو لپاره د 3% برخې ژمنه اول نه ده پوره کړې. عدالت د اګست په 14 حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل جواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایات د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورکزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورکزی وویل چې حکومت قبایلی ضلع له پامه غورځولی دي نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور هایکورټ کې تاریخ وو د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو جواب وختلو عدالت مرکز دی مو وختلو اور صبح خیبر پختونخوا سپریم چیف ایگزیکٹو دے دینے مو وختلو پنجاب نے مو وختلو سندھ نے مو وختلو اور بلوچستان نے مو وختلو اور فردر د مونگ د پاٹے حکم بخ کے ملہ عمل دی مو دا کار جو کڑ دے سمون بو د سن اس حکومت وزیر اللہ دی مراد علی شاہ صاحب اغت بو مو ورزوم اور بلوچستان تا مزوم پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا س قبائلی خلق حکومت دے دو گڑا غٹا قربانی ورکا شل کالا د مون پکورنو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی زلو پرمختیا ته څومره پام کوي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلی زلو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي چې په نتیجه کې مالی پنګې په سمه توګه نه کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 ملیونو نه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته. مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس نه کیږي بلا دا څلورم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول ډیش کوي.
بلخوا حکومت دغه تورن ردوی او وایي چې د قبایلی زلو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د قبایلی زلو لپاره د خیبر پښتونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګي ورکي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته آمادګي نه ده ښودلې.
پنجاب او بلوچ او غنا او د سند د پولیسا نه راچولې او فاګ اوس به خپل کنټینیوسلی لګیا دي. اته زما په ډیپارټمنټ کې ممن چې دی نو سره د ایکسټینشن سټارټیږي. ممن کې لږ ډېر کار پاتې اوس یو دوه یونټ پکې پروډکشن شروع کو دې سره مونږ په ممن کې سمال انډستری سیټ ته پر بیل زیر کوو. جوړې کوزیشن دا مونږ شروع دي او راځي او خبر د دې فیزیبیلټی روانه ده. اوس ورپسې سمدستي سلور میاشتې فیزیبیلټی دی دا انډستری سیټ کم دی کې دا کوي نه تاسو خو لږ مکه شته خو ډیسپیوټ ته مونږ اوس هلته دا ریکوست کوي کمیشنر په چیرمن یې ځای بدل او دا شان د ساوت او کوم دی.
د یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمې په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نو ورستو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځیدې. هم په دغه کال د اکتوبر په 13 وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به قبایلی زلو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15315 شپته او 15015 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې مړي په کوهاټ کې موندل سوي ول وای د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دوی وای که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو ډېر ژر به د اعلی وزیر محمود خان کور مخ ته احتجاج وکړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله پراپور کې واوري.
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګلو تنګي کې کله د دغه شپاړس کن کیندونکو مړي په یوه قبر کې وموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وژل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږیش لک روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو. د کان کیندونکو د یوې اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسیشن یا سم وا جنرل سیکرټری عابدیار د اګست پر اتلسمه مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهسې متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي. که حکومت د اګست تر اخیره خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي.
د شنګلې چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د نورو سیاست مدار دی دغه سره به کینو بیا څنګه وزیر اعلی چې کوم دی محمود خان هغه زموږ د سواد دی نو بیا به کوشش کوو چې د هغوی سره څه ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورساو او د دې خلکو سره به زور د هغې کور مخې ته به احتجاج کوو.
شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د 25 نه تر 80 لکو پورې نغدي روپۍ ورکوي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړي میندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تښتول شوي ول چې وروسته تښتونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دغو تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ویډیو چې د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو نو نوموړي خو د سرکاري نوکرۍ ورکولو په اړه څه ونه ویل خو د نغدو مرستو په حق لی وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو فوراً به ورته پیسې ورکړي. خود شانګلی عبدالرحمن چې په وجل شو کسانو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره زامن شامل ول د اگست پر اتلسمه مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهسې مختلف کاغذونه ضلعي انتظامیه ته ورکړل خو تر اوسه ورته پیسې ملاو نه شوې. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دې ورته جاری کړي.
حکومت خطا شتگی په خپل پته د چاغو تاریخونه ورکی نن تاریخ د زلانم سبا د رقی بل ورو تاریخ د بل ورو د رقی دا څه سره مونږ په دې کې هیڅ څه سم لزور نشو کولای ځکه چې مونږ خو غریب عوام یو او بلکې دا یو خبره و چې ما هغه تم دا خبره وکړه چې تاسو په مونږ په دې کړاوي ما ځکه چې مونږ زو او جاج سره پیش کی و کې ته او دنه مې علامه دنیا خبر دا وکړه پیسې را کوي بغیر تړاو نه راکړي اوسه پورې لامونږ ته څه قسم دا نه دی لګاو شي.
شانګله چې د کوهستان سوات او بونیر سره پوله لري یو شمیر خلک یې د خیبر پښتونخوا دره ادم خیل سیمې ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي. د پاکستان کان کیندونکو اتحادیې په وینا شانګلې ته اوسطن هر میاشت د کان کیندونکو له 3 تر 5 پورې مړي راوړل کیږي او ایوازې په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په قانونو کې د پیښو له کبله 160 کسان وژل شوي وو چې 93 پکې د شانګلې ول. د پاکستان کان کیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې په شو پیخو او چاودنو کې له 4500 زیات کان کیندونکو وجل شوی دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې بردیر او سوات ول.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوړو ته تاسو پام راګرځوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړیستل سو چې هیواد پریږدي. نوموړی پر ناوخته د متحده عرب اماراتو څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خپل سوي ویډیو پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې د هیواد د یو شمیر پخوانیو مشرانو په څیر له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سي. غنی د اګست پر 15مه لاغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبانو د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی وو. د پېښور په ګرون د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د شورا ماتمي جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبي او وزلي حساسه ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شهیدانو د ماتمي جلوسونه د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د سبي حکومت له خوا په خبرسي بیان کې ویل شوی چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیري امنیت ټینګوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي ختم شوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل لنیول وروسته بایدن پرم خپل لومړی مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان راوتلی سوای. او د ترکیې دفاع وزیر ویلی چې د کابل له هوایي ډګر د 23 ساعتونو په ترڅ کې تر 25 ډیری الوتنې سوي دي. خلوصي اکار پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته ویل چې په دې الوتنو کې سفارتکاران او یو شمېر افغانان استل سوي دي. د خلوصي اکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر نظم ترک ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره په ګډه تنظیموي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. اوس واره سیدلی اونیز خبرونی سندری جادوګری. د دې اونۍ په سندری جادوګری خبرونه کې د کراچي میشتي سندرغاړي عبدالحکیم مشال سندری او د ژوند او هنر پاړې د هغه خبري اورو. د خبرونه هر اونۍ ساس لپاره هارون بچا جوړوي. نورازی چورته خوښسو.
ستړي مشهي زه هارون باچا یم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د سندرغاړي مشال سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. مشال په کندهار کې زیږیدلې خو له تیرو شاوخوا 8 کالو راهیسې په کراچۍ کې اوسي. د زیاتره ولسی سندرې لکه اترنیزی او کاکړای وغیرہ ویلي او په کراچۍ سربیره د بلوچستان په پښتون میشته سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې کنسرټونه ورکړي دي. مشال په سیاسي توګه هم فعال پاتې شوی او په زیاتره سندرو کې یې پښتنو ته د ملت پالنې پیغام ورکړی دی. Yeah.
سندرغاړي مشال په غږ مو د سندر ووري دا نوموړی وای اصلا د کندهار دی خو په کراچۍ کې لوی شوی هم هلته خپل کورنۍ سره اوسي او د ژوند سختۍ او دې ته اړ کړی چې موسیقي د روزګار دی وی وسیلې په توګه خپل کړی. نوموړی زیاتوي د هغې ورځې په تمه دی چې کشران یې د هنر مخته یوسي او د خپل وخت او انرژي خپلې شاعرۍ او سیاست ته ورکړي.
بیا تقریبا د لس یولس کال په عمر کې چې زه دې غاړې ته راغلی یم کراچی ته تقریبا په اویا یو اویا دو اویا کې تقریبا زه په کراچی کې اوسم. اوس بالکل د سند شهري یم، د هغه ځای شهریت لرم، پاسپورټ، شناختي کارت، ډومیسایل، د بچیانو پیدایش، دا ټول اوس تقریبا زه د کراچی د اویا ولک پښتنو ایسایم. زما ټول ژوند زه په کراچی کې ماشوموالی، ځواني، هلکوالی، ایز طالب العلم، سیاست هم د کراچی د پښتنو نه زده کړی لږ ډېر، او موسیقي او شاعري هم تقریبا ایز طالب العلم د کراچی د پښتنو یو اویا ولک پښتنو د شاعرانو د استادانو نه زده کړی ده. زه د خپلې کورنۍ د ترخوار خوند په وجه زه او زما دوه ورونه تقریبا کراچی ته په اویا کې تللي یو. زموږ ژوند هلته دی، موږ د هغه ځای ناست کړی دی. زما ټول پروګرامونه په کوټه کې دي. موسیقي خو زما د ماشوموالي د وړکوالي له ناسته وه. بیا د شوق تر حده پورې په دې خادۍ کې، په هغه وخت خادۍ کې دی، به کله کله د ملګرو سره یو دوه منټو ته لس منټو ته یو سندرې ته دوه ته نصیب شو. زما بالکل زده کړه نشته، زما استاد نشته، حالات زما استاد دی. ما لږ ډېر د شوق تر حده پورې ویل، بیا زما په دې ملا باندې درد راغی، بیا ما د خپل آواز د مهاج لپاره استعمال کړي. په وطن کې لږ ډېر انسانانو ما ته پذیرایي راکړه او زه یې قبول کړم. زما د رزق مسله دا وخت لکه د موسیقۍ سره تړلې ده. درشته کال په عمر بزو سو سکیرم د عمل ګډیر د خپل مشرام له ذکری هغه خپل کشران تور متفقین کما او زه خپل واخې سکیرم خپل شاعری ته خپل سیاست ته دوباره لکه چمتو شم. برین دواله په لاس کې وړل ډیر ګران کار دی او درې واره زما مجبوری ده.
مشال وای ډیره پښتانه چون پر اتن مئندی ځکه نو دې هم پخپلو کنسرټونو کې زیاتره د اتن سندری وای. د نوموړي په خبره د بیلابیلو سیمو پښتانه بیا خپل جلا جلا اتنونه لري، خو زیاتوي چې د موسیقۍ الکترونیکی آلاتو پر اتن هم اثر کړی دی او هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
زمون سیمه تقریبا اتن ډیر زیات دغه دی مقبول دی د خلکو خوښ دی اتن، خو اصلي هغه د منځني پښتنو شی و لکه پکتیا پکتیکا وزیرستان یا ترشلګره پورې، او پخوا د اتن د ډول سره کېده یا زیاته زیاته هغه تورې او سرنا چې دی کول. نن سبا تقریبا د شلو پنځه ویشت کالو نه دا لازمي شو په هر واده کې په هر د ټي وي په پروګرام کې تقریبا فصل کې پنځه ویشت فیصده وطن ته خامخا ورګرځول شي، لکه څنګه چې د پښتو په ویلو کې په لهجو کې لږ ډېر فرق پیدا پرې دو د مسودو یا مثال د خټکو یا د کندهار یا بالکل د پشین بیا د شپلیجو کې خو لږ ډېر فرق راځي. نو پاتړونو کې مې لږ ډېر فرق دی، لیکن دې هغه یو شی وړومبۍ لایه چنچل دی، دوهم لایه دادرا ده، بس په دغه دادرا او په دغه چنچل کې دغه سیزون اړی راړی یې. نو بیا لږ ټې نوی رنګ بیا زوړ رنګ کله کله بلوچې رنګ پکې کټ کې کله د انډیا رنګ پکې کټ کې اوس فاتن کې لږ لږ درخ شکل چې موږ ورته وایو دا پکې را، لکه څنګه چې زمونږ په موسیقي کې مغربي موسیقي دانه شوه زمونږ د موسیقۍ هغه چهره یې ور خراب کړه. داسې فاتن کې مو رقص ور داخله شو، اتن په خپله داسې رقص نه ما غونې نه دی، اتن ډېر خوندور شی دی.
Sanu ki raat nazri ke mera sauni pas
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د سندرغاړي مشال سندرې او د پښتو موسیقۍ په اړه د خبري اوري. نوموړی وایي د خپل اترنیزو سندرو لپاره د سیمې د ولسی شاعرانو شعرونه را اخلي او یا هم کاکړې او ټپې پکې وایي. د د په وینا یو سندرغاړي ته هغه وخت پروګرام خوند ورکوي چې پوهیږي اوریدونکي ورته غوږ دی او یا هم په منظم ډول اترن ورته کوي.
ظاهره ده ولسی سیزونه دی ولسی شاعرانو نه بیا موږ کار الو څه په خپله کوشش کوو. په دې کې اکثره دا کاکړي غاړي ورته وایي. بیا زموږ د وطن غلو په لویه ساته چې کومې ټپې موږ ورته وایي ټپې مصرې دا پکې کېږي مصرهیزې پکې کېږي. هغه زموږ زړو سندرغاړو چې ویلي دي قدیم یا ګل زمان استاذو داسې خلکو څوک مړه څوک ژوندي زیات دا سیزونه پکې دغه کېږي. عامې سندرې پکې ویل کېږي. کلیوالي طرزونه دي نو دا بالکل د شعر دي. د دې په حساب موږ څنګه نیسو ملګری لښتنه فاسي غاتان کې چې بیا غستري چې لښت نور چمتو وي هغه ستړي کوي چې نور چمتو وي شپه ټول په اتان کې چې دا خود رښمی تیر دي زموږ غوډي پرګرامونه دي په هاډ پرګرام کې اتان لا ځینې دي چې ستا ولستا دېنس تقریبا خوان دالې نو بیا خو تاسو خوان درکې کچیر هغه بور وي هغه خشیر یا په کلام نو بیا خو تاسو هم خوان درکې کچیر هغه ته خوان درکې دا لازمي خبره ده چې تاسو دوه خوان دی یو وای یو د دې خوان فاسره ملګری شنه بیا خو دوه خوان دی شي
سہر دکھنا
مشال وای دتا ګران واچ په پاخه عمر د موسیقۍ زده کړې تکینی نو موړ البتال ځوانو سندرغاړو غواړي چې موسیقي له استادانو یاد کړي. د په خبره د موسیقۍ د زده کړې لپاره تر ټولو مناسب ځای پېښور دی. مشال په اني وخت کې د ډیری پښتو سندرو د شعر موسیقۍ او ویډیوي چارو له معیار مطمئن نه دی.
یو خو چا دا چې مجبور وي لکه زما چې وه ما د ژوندانه په آخري برخو کې بېکار ته لاس کړي او د دې کار معلومات تاسو ته شته دا په ځواني کې یا پر ابتدا کې لږ ګټې اسانه زده کېږي په آخري عمر کې ډېر په کم زده کېږي دا اوسنی سندرغاړي چې زه ګورم دیو کمال ټول یا د انجینیر دی یا د موسیقارانو دی د آواز کمال خو یا اسټوډیو جوړ کړی دی یا دی بهترین سندریانی په کې راولي یا دا چې نارینه د جنکو په ذریعه جنکۍ د نارینه وو د بهترین د دې عکاسي او د دې ډیګریشن په ذریعه چلی چې زما په خیال هنر هغه هنر دی پاتې دا شی زه بالکل ناکامه ګڼم د خپل وطن لپاره دا شی دی چې زه سندرغاړي لیکن په خپل ژبه په خپل کلتور مې زړه خپه کیږي په کار دی چې زموږ شی دومره ونم رول شي لکه نن سبا چې صرف ژبه پښتو نور طرز اهنګ موسیقي لباس ولاړه دا ټول انګلیش دی زموږ پایښ دا دی فکر زموږ د پښتو موسیقي چې دا په صحیح معنا په تخور کې زده کیږي علمونه خو د امن در سور لاندې زده کیږي موږ په وطن کې بدبختانه کې تخور دی که کوټه د کندهار دی که کابل دی د ډېر وخت جنگ زده دی زموږ د موسیقي مکتبونه چې بیا غلو ګټي په یا خو نو په نش باندې شمارو بیا چې واغه ډېر زخمي دی نو دا وخت زه په ځای ته خبر دی په کار چې خلک ته خبر ته ځان د صحیح لګوتې د ذکر ته وخت ورکي زمو په خپل مشرکې موسیقي کې بهترین طرزو دي جوړ کې بهترین نغمې او پیښونه دي جوړ کې د ته خبر د سلوي وختو کال کې څو دي نغدې رتي خلا دي نغدې په ځل دي لا دي نغدې او د ولادت نغدې وانان دي نوې جديد په خپل طبلا په خپل ربار په خپل باندې کې دي جديد طرزو نه پیدا کې دا خپل چې تم مغربي موسیقي په ځانو
مشال وای د سیمې امنیتی حالاتو پر پښتو موسیقۍ اغیز کړی دی د په خبره د پښتون وطن نام نه ولس نه دی پریښی چې خپلې خوښۍ په سندرو او دودیزو نڅاګانو ولمانځي مشال زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې هم ملګري لري هلته وخت په وخت سفرونه او د موسیقۍ محفلونه کړي دي
چې د 2014 څخه خبره وچته شوې ده چې ګو امریکایي ان یعنی ټو هغه سپلایي هغه ډالري هغه بالکل لا ورک شو بل زه په ایمانداري درته هم د یو سیاسي طالب علم په حیثیت باندې چې د افغانستان خلکو زما په خیال زه فکر کوم چې د خپل سرمایه بالکل بهر ایستلې ده پیسې په هغه شان نشته پروګرامونه شته د خلکو شکایت هم په خپل ځای دي او بیا چې کله تاوده ساړه په کې راځي کله ورک شي کله بده شي هغه د امنیت ستونزه په وړاندې چې دلته کله د ماکیو د مړیو جوړې زیاتې شي نو بیا ظاهره د پروګرامونه هم کار شي چې بیا یو څه سوالي بیا خلک لږ وچې د امن په سوري کې شي بیا پروګرامونه شروع شي پروګرامونه بس د امنیتي ستونزو سره تړلې دي واقعا زه خو له کراچۍ د وڅ لريختو کال باشندین زما لا جواز داسې د چزام بنوڅم هم پردایم هم د سوابیم هم د پکتیم هم د پکتیکان د هرې لاجې له بلګ لک څخه ذکرې دا به د ټول خپل سره لريخت کال کراچي دا بیا ولکو پښتو ته د پښتانه ډیره لوی منډې ده نو زه هرې سیمې سره لک لک ډیره علاقې لرم او څه خبرته پکې د شریکت باندې پیری پکې تللی ما اتک تلې اسلام آباد ته تلې دا غلطه خبر خلګو نو پروګرامونه خو خپل دي یا پر دوه پروګرامونه مې چې دي زیات پر دې ما وري تا پر دوه کې مې زیات تعلقات دي بیا اوس خو د میډیا دا ور دي استخباراتو دا ور دي د مسافرو د مندګي نو په چینل ور کوو په کیسټ کې ور کوو په سیډیانو کې ور کوو موږ وايي د خپل مسافرو د مندګي یو لاس څنګه نسمه ته په چینل کې کوو په دې نو ور کوو کې وو وختو خو هیڅ وکي نو خلک په جازونه کې ورته موږ په دې وګو چې پلانبه ورشو او کې نو وګخته د خپل مخه زه دا یتل دي چې خپل وطن نشم ستړي کولای د خپل وطن لښته په تعلیم تقریبا تر اوسه نه دي ستړي کړي
او دن کو د دیونه په سندري جادوګری خبرونه کې مو د سندرغاړي مشال سندري او د خبري ووري دي د خبرونه په پای کې د نوموړي ل دی وی بلې سندري هم خوند واخلي ز هارون بچا اجازه درنه کوالم په مخه
Oh, تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سړی نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.